ماس پخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر وو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. امنیتی چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی ولی او د هغه مرستیالي وژلې دي، او نن د می دوهمه نیټه ده، هغه ورځ چې 15 کاله مخکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې ورځ وژل شوی و. په روانه خپرونه کې دا او نور موضوعات لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې، په ایران کې د یو نوي قانون له مخې د هغو کسانو کورنیو ته د ایران تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي، او د مولداویا حکومت وایي چې 200 امریکایي عسکر به نن د ګډو پوځي تمریناتو لپاره د هیواد ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه صفی چمتو کړي.
د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به تر راتلونکو څو ورځو پورې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې شامل شي. په سمنګان کې درې انسان تښتونکي نیول شوي، او د رومانیا ولسمشر کلاوس لاهونیس کندهار ته سفر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس وای چې په کابل کې د یو تنکی ځوان اباسین د بیرحمانه وژنې او د هرات د استناف سرنوال د ترور په قضیه کې به عدالت تامین شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال د پیښې نه بخونکي جنایت وګڼل، او ټینګار یې وکړ چې عاملین به یې مجازات شي.
قاتلین اینا دستگیر شدن و بنجی
دای وای د دوی قاتلین نیول شوی او د قانون منګلو ته سپارل شوی دی. ان شاء الله چې په دې اړه به عدالت تطبیق شي. د خبري ورسره له هغه کې چې په دې ورسره کې د کابل د اتمی حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن اباسین د انسان تختونکو له خوا وتختول شو، او ورسره به بیرحمه وژل شو. د هرات ولایت د استناف سرنوال 15 ورځې وړاندې د ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل شو، چې په دې پیښو کې د ډیرو عام وګړو، مدني فعالانو او یو شمیر نورو سازمانونو تون غبرګونونه راوپارېدل. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په سمنګان کې درې انسان تښتونکي نیول شوي دي. دغه ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه درې تنه د ایبک ښار په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې نیول شوي. ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د ولسی جرګې درې پلاوی وایي کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د جرګې په عمومي اجنډا کې شامل شي، نو په دې اړه به پرې بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسیون کې دی، او تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پرې جلسې ته وړاندې شي.
دو روزی را به خاطر امو شکلیات ازیره تکمیل بکنیم معطل کردیم. بلا فاصله با کمیسیون عدلی و قضایی که کمیسیون زیره ابتش است، این قانون را تسلیم کردیم و عدی اکثر الی دو هفته ای باید به جلسه عمومی بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان باید ژر تر ژره تصویب شي. او د رومانیا ولسمشر کلاوس لاهونیس کندهار ته سفر کړی. د ایساف ځواکونو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د رومانیا ولسمشر د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې له میشتو رومانیي سرتیرو سره کتلی دي. خبر پاڼه د ښاغلي کلاوس د سفر نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د سوریې او د روسیې او داعش ضد ایتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي، خو د تفاهم حتی د رسیدو په حال کې دي. خو کیری په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې د سوریې په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه د بشري قوانینو څرګند تیری دی. او څرګنده کړې ده چې هغه هوایي حملې چې تېرې اونۍ ګڼ شمېر خلک پکې ووژل سول د بشار الاسد رژیم کړې دي. روسیې مخکې ویلي وو چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د اسد پر ځواکونو فشار نشي راوستلی. د مالدووا حکومت وایي چې 200 امریکایي عسکر به نن د پوځي تمرینونو لپاره دې هیواد ته ورسیږي. د مالدووا او امریکا د عسکرو دا ګډ پوځي تمرینونه به دوی اونۍ دوام وکړي. په چشیناو کې د چارواکو په وینا امریکایي عسکر به نن په زغروالو پوځي موټرو کې له رومانیا دې هیواد ته ورسیږي. د مالدووا 115 عسکر په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. مالدووا په 1949 میلادي کال کې د سولې لپاره شراکت پرم د ناټو ځانګړي پروګرام غړیتوب ترلاسه کړ. د مولدووا حکومت سیاسي اپوزیسیون ویلي چې دوی به نن د مولدووا په پلازمینه چشیناو کې لاریونونه وکړي. په ایران کې د یو نوي قانون له پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د ایران تابعیت ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل سوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایسنا په وینا د دې هیواد پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1988 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته تابعیت ورکړي چې د ایران ګټه جنگیدلی وو. په دې نوې قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنۍ هم شامل دای سي چې په داوطلبانه ډول په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جګړې ته ځي او هلته وژل کیږي. ایران وایي چې د دوی فاطمیون لوا هغه افغان داوطلبان دي چې په سوریا او عراق کې جنگیږي او د شیګانو د سپیڅلو ځایونو دفاع کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی نن تهران ته ورسیده. دا د ایران او جنوبی کوریا په 50 کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو کې اول وار دی چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر ایران ته ځي. ولسمشر پارک به چې له 210 کسیز پلاوی سره تهران ته رسیدلی له یو شمېر ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني به نن د ولسمشر پارک لپاره د هرکلی د رسمي مراسمو مشري کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه روانه اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ځي. آبه له روسیې سره د سولې د یو رسمي تړون په اړه خبرې کوي. شینزو آبه پرون په جاپان کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته د سفر په پای کې به له مسکو سره د کوریل ټاپوګانو په اړه د دواړو هیوادونو پر لانجه خبرې کوي. کوریل د جاپان په شمال کې هغه څلور ټاپوګان دي چې د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې د هغه مهال شوروي اتحاد ونیوې. او د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی‌آی‌ای انتقاد سوی چې نن سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15 کلیزې په مناسبت پر ټویټر پیغامونه خپرول او داسې شوډل لکه په ابوتاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د می په دوهمه اسلام آباد ته نږدې د ابوتاباد په سیمه کې په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونې په دوام کې امنیتي چارواکي د کندهار لپاره د طالبانو د نومول شوی والی او د هغه د مرستیال د مړینې خبر ورکوي.
په دغه برید کې وسلوالو مخالفینو تشمنامه نومول شوی والی حاجي لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوي دي.
ولسی جرګه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به په دو اونیو کې د هغه برخلیک روښانه شي او اجرایه رئیس د منځنۍ اسیا څو هیوادونو ته په سفر روان شوی. البته چین ته به هم ځي. په نورو موضوعاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د می په دوهمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. له دې پیښې نن 15 کاله وروسته آیا دا شبکه نه ده کمزورې شوې؟
ایمانو زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیف شوله او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا وستایش د القاعده سره جلا.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه خبريږي.
زمون غاګل ازادي رادیو اوري. امنیتی چارواکی وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال د 15 څلوېختو نورو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د چارواکو په وینا دا کسان تیره ورځ د کندهار اوروزګان پر لویه لاره په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا ووژل شول. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجلاله او د هغه مرستیال مولوی احمد شاه همت مشهور پارماني تیره ورځ د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیې قمانداني ویان زیادورانی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصون په هدف چاڼیز او تصفیوي عملیات پیل کړي. دوی وایي چې تیره ورځ سهار 10 بجې د یادې لارې پر سر په کټه سن سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 45 تنه وسلوال طالبان ووژل شوه. زیادورانی وایي دغه جګړې چې د مازیګر تر 4 بجو دوام وکړ همدارز د طالبان والی او مرستیال په جګړه کې برخه درلوده چې بل اخر د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو.
برې در مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړي د بدل ابرید کې د وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوی دی. تر څنګه 15 وسلوال د لمنځه تللی دی.
زیادورانی وایي چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوړ لنه دا وشته. د کندهار روزګان لوی لارې د تیر 4 ورځو راپدې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لعملې پر روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپل والی او مرستیال والی د وژنو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
پر راپور کې مو د امنیتی چارواکو له قوله واورېدل چې وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال په کندهار کې د افغان امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې خبرونه په دوام کې ستاسو په اس ام اسونو کې به لطفا د پوښتنې ته ځواب ووایئ چې آیا د کندهار اوروزګان پر لویه لاره د افغان ځواکونو د عملیات او په دې سیمه کې چې طالبان پراخ حضور پکې لري د طالبانو د یو ټاکل شوی والی او د هغه د مرستیال وژنه له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای ایا ستاسو په نظر د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا نه ښه کنه؟ په دې اړه که نظر لري نو د افغان بی سیم په 1813 شمیره راوستوي. د همدې خبرونه په دوام کې به له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس پر همدې موضوع یو مرکه لرو. اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو احمد شاه سپر سره د کندهار د عملیاتو او د کندهار د کندهار لپاره د طالبانو د نومول شوی والی او د هغه د مرستیال د وژنې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توپو ټانک لري تجهیز دی او هم معاینې مشخص سیستم لري. همه تعداد زیاد دی، طبعا لاسپری اشکاری، ولی خبر داسته چه مخالفین دا دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا که پر لج لج را استی او دا جنگ اوش دوال اکسی. نو زما پا باور سربیر پراغه چه لاس دا دولت بردی پا اوس که په کلو په اطراف کې د غو نفوذ او امکانات سره
اصلي پښتنه دا ده چې طالبانو سرلنی عملیات اعلان کړی دي. په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
د طالبان په ګټه چندانې نه محسوسېږي، نه په جنوب غرب حبزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شرق کې. په هر ترتیب په داوستي کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لاره د هغه پوسټو د خواچ په خوا اداره کې د هغه پرېښول دله دې چې جګړه پر وسی هغه خپل د لاره پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافات په سلسله کې ممکن یو اقدام وو او طالبانو یې ځایونه ډاکړله، بیا نو لاره هم تقریبا بنده وه
دولت هم دی تیرو کلونو خلاف ویلی دی چه نور تهاجمی عملیات کوي. دا ډول عملیات په کندوز کې وکړل ځینې ولسوالۍ چې ډیر وخت د طالبانو په لاس کې وي هغې ونیولې. په هلمند کې هم ویل کېږي چې دوی ځینې پرمختګونه کړي دي. فکر کوي چې دولت له دې طریقه کولی شي په وضعیت کې تغیر راوړي؟
خو دا بلاخره بیا هم هغه خبره ده، دولت ښه مدیریت په واسطه او د ښه تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپلو کوټو کېدای شي چې څه پرمختګونه راوړي. ولې نهایت د جګړې لاره د حل لاره زه فکر نه کوم.
د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر و چې د کندهار د نومو د طالبان لوخا د کندهار د نومول شوی ولی او د هغه د مرستیال له وژنې وروسته او همداراز د کندهار اروزګان پر لویه لاره د دې جګړې په دوام د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. هیر مونږ نشي چې خپل نظریات د همدې موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو لاره واوري او د اس ام اس په 813 شمیره راوستوي او نور سره شریک کړئ.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 899 ډایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به تر دوه راتلونکو اونیو پورې معلوم شي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه دا فرمان به د کمیسیونونو په غونډه کې وڅېړل شي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي هڅه کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوه اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسی مقرره رسیدلې او موږ له ځن پرته عدلي او قضایی چې اړوند کمیسیونی دی سپارلې. نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی وو. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډیر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان د قانون سره په ټکر کې بللی وو. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشن نران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او داغه دویم رستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشار کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د خو تر هم لاتړ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
مګنه غوړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غوړو چې هغه په ډېر بې پروايي سره هغه حرکت هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 15 کاله مخکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په همدې ورځ د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابټ آباد ښار کې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناتو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړې ده، خو لا هم دا شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده، خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس تفصیلي راپور واوري.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د می د میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده. اسامه بن لادن پنځه کاله وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لورې ووژل شو، خو لا یې هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلی نه شي. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په وروستیو کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو افغان ځواکونه د مقابلې توان لري.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوی ده، او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګری او د هر دهشتګری په مقابل کې خپل توالې پلوار داول وکاروي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزورې شوه، خو لا هم دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. په کابل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په وروستیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي، خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وواژه، خو دغه ډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې نه کړي، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړي شي.
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د مونږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منوز ظواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی، همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه. تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي.
مشر څوک دی او چیرته دی؟ ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو په مقابل کې نهایت ډېر جنایتونه ترسره کړي. د دوی په مقابل کې موږ خپلو جدي خپلې جدي مبارزې ته ادامه ورکوو. د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګره اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي. د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگتن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل لمنځه وړل ډېر اهمیت درلود. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژن القاعده ډله کمزورې نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه. پوځي کارپو یوسف امین زازی وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپل همکاري لا پراخه کړه.
نن د می دوهمه نیټه د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ښایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته د دوامداره ستونزې پیښې کړي. جان برینن دا خبرې پرون له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه ویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې ماتېدو ته زمینه برابره کړي. صالح محمد صالح د شخړې او سولې د انسټیټیوټ له څیړونکي حکمت الله اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د القاعده شبکې د مشر وژل کېدلو دا ډله کمزورې کړې؟
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه سي، مګر
د کم کار کړی دی او څه لاسته راوړلی درلودلی هغه ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص منور زواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا سو، په دې جلا سو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی منور زواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړل چې درلودلی دی نه ساتلی.
نن سبا تاسو فکر کوئ چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخواني اهداف اوس هم تعقیبوي؟
هدف خو ما مخکې وویل چې هغه د دوی د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړېدل و، لکه اوس چې داعش مخته وړي یا داعش هغه اجنډا مخته وړي، دا د دوی اول هدف و. مګر دا د افغان جهاد د ناکامه کېدلو وروسته یا مثلا چې هغه په افغانستان کې خپلمنځي جګړې شوې نو دا له منځه ولاړې، دا نور نه شوی تللی. د دوی اوس دا دی تر ټولو مهم دا دی چې دوی بېرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بېرته مطرح او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دې پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پاتې شي، یعنی د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی. او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري د هغې سره خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دی، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغې سره روابط دی تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیاتوي.
بله اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تاسو اروپا څخه کسان ور روان دي منځني ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلار خو تاسو ته هم معلومی چې زیاته افراطي ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورځي له داعش ډلې سره ملګري کیږي؟ دا چې په خپلو هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري.
داعش یو تر ټولو ډیر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډیر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړی ده. او بل دا دی چې دوی د اسلامیک ایدیولوژي اسلامي جسټس چې مثلا داسې مسلم ویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سوریې څخه راپورته کېږي او دا د وخت اخري دی او دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغ فوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنګ کوي. یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دي چې القاعده نه درلودل. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیا ډېره پراخه کړل، یعنی د عراق څخه وروړ او سوریې ته موشتل. بل دا دی چې په د سنی شیعه د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش او مالی منابع یې هم تابان زیاتې درلودلې او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې. چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان هم دې ته وهڅول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یو ځای شي. په دې خاطر باندې دوی دغه سوله دوی د خپل مادر یا خپل هغه مورنی گروپ څخه هم ډیر مخته ولاړ.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمی ول آزادۍ رادیو سره خبرو کې د حکومت اجرائیه رئیس وایي ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته سفرونه وکړي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته ویل چې په دې سفرونو کې به له اړوندو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي او د بشري مرستو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. له کابل رحمت الله افغان راپور راکوي.
د حکومت اجرائی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیه ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
پراتلونکو ورځو کې سفرونه لرو. لومړی سفر تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک لپاره دی. دویم سفر چین ته دی چې په دوه اړخیزه مسایلو به پکې بحث وشي. او دریم سفر د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف دی چې په ترکیه کې جوړیږي.
د اجرائیه ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسي جمهوریت په رسمي بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو لپاره سفر وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جلب نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د یو دیرشمې د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرګ ژوبلې درلوده او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړي چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپو حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیلې وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته یوه هیله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا د دغه وعدو نه په عملي ډګر کې کله که ګټه پورته نشي، زه فکر نه کوم چې دا سفرونه د ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولسته هیله بخونکي او ګټور تمامېږي.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو لوري نمول سوی والی حاجی لالا او د هغه مرستیال ل 15 وسلوالو سره یو ځای وژل سوی دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په سمنګان کې درې سړي تښتون کې نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې د کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د امریکا د بارونیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي او د تفاهم حتی د رسیدو په حال کې دي. د مالدووا حکومت وایي 200 امریکایي عسکر بنند پوځي تمرینونو لپاره د هیواد ته ورسیږي. د مالدووا او امریکا د عسکرو د پوځي تمرینونو به دوی اونۍ دوام وکړي. په ایران کې د نوي قانون لپاسې دو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې له اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل سوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته ځي او د سولې د رسمي تړون په اړه به خبرې ورسره وکړي. او د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیره شپه د سربي ارتودوکس مسیحیانو یوه کلیسا د اور لګیدو له امله ویجاړه شوه. د نیویارک پولیسو د دې کلیسا تخریبېدل د ښار لپاره ستره ضایعه بللې او له خپلو خلکو سره یې په دې اړه د پراخو څیړنو ژمنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم مرزی احمد زی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا پرون د افغاني تولیداتو او صنعت څخه د ملاتړ یو طرز العمل تصویب کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزینن په یو ناسته کې د افغان حکومت له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې له کورنۍ تولیداتو څخه د افغان حکومت ملاتړ کولی شي پانګوال نور هم پانګونې ته تشویق کړي.
دا کانفرنس د کلو چې د حمایت صنعت لپاره واقعا یو ښه ګام دی او موږ نور هم د دولت نه غواړو چې هغه پیشنهادات چې د یولس ولویتونه د لندن کانفرنس ته اوتاق تجارت ورکړي دي په اړه یو باندې بیل بیل کار وکړي چې دا هم د حمایوي تعرفه یو د هغه ولویتونو نه و چې په یولس ولویتونو کې ده. یو پکې د جواز واحدولو چې واحد جواز باید ورکړل شي، وایي اداره باید جوړ شي چې هغه هم تصدیق کړي. تاسو خبر یاست
نوموړی وایي چې دغه نوي طرز العمل مخې اوس مهال له بهر څخه کورنۍ فابریکو ته د خام موادو په راوړلو 1% محصول او له نیمه خامو موادو څخه 2.5% محصول اخیستل کیږي. د هرات د والی ویان وای چې پاکستان د زلغواړي په هرات کې د پاکستان د تولیداتو یو نندرتون جوړ کړي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین پرون هرات ته په خپل سفر کې د هرات له والی محمد آصف رحیمی او یو شمیر نورو پانګوالو سره وکتل. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان په بازارونو کې د هرات ولایت محصولات ښه مارکیټ لري او دغه راز نموړی ټینګار کړی چې هیواد یې لیوالتیا لري چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. له دې څخه وړاندې هم یو شمیر پاکستانی سوداګرو په کابل کې د خپلو کورنۍ تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې ایرانی پنګوال په پکتیا ولایت کې د برېښنا او صنعتي پارکونو د نشټوالي له امله نه غواړي چې اوسمهال په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې ایرانی پانګوالو غوښتل چې د برېښنا، صنعت او قانونو په برخه کې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ولایت د صنعتي پارک د جوړولو لپاره مرکزي حکومت او ایسا اداره اقدام نه کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
زمون غاغل آزاده ای رادیو اوری قدر من اوریدون کو داده اوراندی کو هغه اسمسونه چه تاسو آزاده ای رادیو تا پا دی افغان بیسیم پات سوا اتلاس شمیره راسته ولی نظیر لخوستلی که افغان حکومت دارنگا پا سلگونو بی نتیجه عملیات کردی دا هم بی نتیجه دی. جمیل رحمان دی نورستان ولایت لنورگرام و لسوالی چخلی که چه هم افغان زواکون اوس پیاولی شوی دی خو ناسم مدیریت او نه هم غگی لری او لده کبلا زین وقت لستونز سره مخامخ کیگی. سایم لزابل علی کی که امنیتی ځواکونه لکه څه همت وکړي او لخپل مورچو څخه راوځي نو بیا یې برای په برخه دی. او نعیم د کندهار ولایت له ژړې ولسوالۍ څخه لیکي دا د افغان دولت لپاره لوی بریا ده، کندهاریان پر خپل زمری جنرال عبدالرازق ویاړي. قدر من اوریدونکو ستاسو اس ام اسونه زیات دي خو د وخت د کمښت لکبله ټول نشو خبرولای، لدې کبله زمونږ بخنه ومني. او دا د خبرونې پورستې برخه کې د یو کلی زرغه غونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه، او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو.
یو کلی زر غاگونا
درنو آوریدون کو السلام علیکم. در درامه پتیر برخه که مو آوریدل چه در شونزی مدیره نفسی توایی در تقرر لپاره باید شادت نامه ولری. رازی پتی برخه که آورو چه همیرا ولی نزنین بنده پغساده.
رحمت الله پلاره، هم دومره لرگی بس دی، نور مماتوه.
دا دومره لرگی چه کوی؟
دا نور اچوام، زده میدهی در روڑی پخوال ورست دا لگ دی تنار کلچه پخی کم.
خانو، چی داست دا؟ خو دیر لرگی با مات کم.
زبا هم، لدی ورست دار ورست کلچه پخی کم.
ملنگ کاکا، پریده چی زی مات کم؟
جوانده واسه جنگا تروسه چیرته وی؟ اوس چه خلاش شنو راغلی؟
زه نه پوهیدم چې مات لرگی نشته. که نه لرگی ماتول چه سختی لری؟
ژبه د ډیره اوږده شوې ده.
خدایا، ما خو کومه بده خبرم نه ده کړې. سمه خبرم پی بده لګیږي.
لکه مرز ځان سره مه بونګیږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جان آغا، ته ځه دوکان خلاص که، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا، ځم. هغه د دوکان کلی خو راکه.
ښه صبر. ها واخله، پام دیوی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ورنکړي، زه یو ځل پټو یو خواته ځم، بیا درځم.
سمه ده کاکا، د خدای په امان.
یا خو دې په سر کې راته مغزه پرې نه خوده.
اوښځې، دا ښې خبرې نه دي چې ته یې کوې.
بیخي لیونۍ شوې یمه، کاشکې زموږ روزګار خو م ښه وای.
ښه، خدای مهربانه دی، خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بیخي ورته وانخیسته.
په څه بدې اخیستې وای؟ یا څو غیرانه چې درسره و په هغې دن دوکان ګراو کړ.
هو، خبره هم داده خدیجې.
رښتیا د پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او ریندار وبخښي. که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان هغه خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي. کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړې په خوله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې، څنګه وکړو؟ مجبور یو. زه نو ولاړم د ځمکو خواته، بیا دکان ته ځم. لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لوری چیرې؟ ته راځه چې دا توشکې وباسو.
ښه مورې، دا درغلم.
هله زه ښه لوری چې ناوخته شو، اوس به دې پلار راشي.
مورې شفقت اندره مې، داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دا دې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
مورې
جار دې شم لورې،
څه کوې؟ سر دې راته ژوبل که.
پام شفقی ته شو، رانه ولویده.
زرمینې نیم څومره ځنډ وکړه، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفقی، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا یې راباندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندرې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې پلار هغه. ستړی مشې.
ستړی مشې نهیم وروره، بخیر اغلې.
خیر یوسې.
څنګه نهیم وروره، څه وشو؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې خلاص یې وګڼله خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه یې دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نور اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلانی او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. بیا هم شکر دی چې په کلونو زندانی نه شو. او رښتیا هغو نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران و، اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا باد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلام ډزې هم کړې وې.
زه شفقی شکر به کوو چې اسلام د هغوی له جنجاله خلاص شو. دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله.
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو اوس ملک صاحب سم راته غوسه و، ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه دی ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دکان ته ورشم.
سمه ده زویه ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په درباشي زویه.
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه، ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تک شوق وکړي.
جار د شمه ګل محمد زویه، شکر چې په خیر راغلې، ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
ادې ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم، کنه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ مو نه شوای کولی.
ای خدایه څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دکان خواته. چه کوې ادې؟
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دي د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې، یو غریب ته یې ورکه.
رایکه لاړم.
زه په مخه د ښه شه زویه.
دوی چې ملنګ دکان کې وي. ولی جانه، او ولی جانه.
اوهو سلام ګل محمده، خوشو چې په خیر راغلی، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه ځم، که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
زه ښه شو چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډېر بد ساعتو. ای ولی جانه، پوهیږې دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل. دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي. زه به دا ټیکرۍ له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
اوهو، دا یې څه کړې ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه وو مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکرۍ دې څه رقم مینځلی؟ بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکری مې په اولس کې ومینځم، رایک چې له سره یې ومینځم.
دروایخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل. دا ځل کالي دومره ډېر وو چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي، په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطلم راوړم.
لږ زر شه، سطل دی خو که چې اوبه پکې واچوم. اوښځې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي. اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خول هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینم انګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که. پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه هرچه لرګی راکړه چې سماوات کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکې.
ښه سمه ده. نازنینې، کالي او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه و که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که ته باسواده وای اوس به ته معلمه وای، بیا به نو هغه وخت دوران ستا وای.
ښه نو، ما لنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلمه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلمه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې په اسلام کې د یتیمانو د حقوقو په اړه څه راغلي؟ او بیا که خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې زموږ په ټولنه کې خلک له یتیمانو سره څه ډول چلند کوي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د یوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نورو افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلاً د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې یې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یوه لسو کلونو ماشومه وه چې نامزاد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې نه پیژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته 14 کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلنه سم، خدای ماته یو لور راکړ. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګې څوک یې تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړ چې غرق نه سم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مر سو ماته په قندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شی زبانې نسي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشترچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخت چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې والی، یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلم. زما پارچه از ما بیشتر به د خوشایو ډکوه. خوب درس می پرې نه شو چرت وکړي. شپه تر سهاره مشکل پغه وخت چې د 5 اولادو مور سوی وم ډیر مشکل وو. تر سهاره کتاب به می پلاس کې وو، دوه زنګو په پښو به می تناتر و، دوی به می زنګول ما به درس وایه. تر خود چې درس به بیده سم سهار چې به می لونزو که به بطلمه اغا شارت امتحان به می ارکاوه. بیادار معلمین داخل خدمت که می درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون مون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د خوندزي مدیره و. د وخت حکومت نوموړی کابل تر اوغخته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له خوندزي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډیر ظلمونه وکړل. سرکونه یې روکړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چې 15 د جدې بیا زه ګرفتار کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم، شپږ اولاد درلود چې ومې لیده چې د یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید عضوي سم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړې ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپله یو آزادي خواه او مجاهد سم. نو د هغه ځای څخه بیا وظیفتم کابل ته راغلم. کابل کې نو بیا په 1960 کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سوه چې هغو موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون دپاره. بیا زه هم لکه نورو خوندو غوندې د زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یوه میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاده شوه نو د کورنۍ غړو به یې ورته هر څه ویل، حتی میړه به یې ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن ماشومان لاسته ورسی ډول ډول جزاګان را کړه، څه فزیکی جزاګان، څه روحي جزاګان، مثلا روحي جزاګان را ته وویل چې ستاسو د مکتب لار موټر وهلی دی، خدای نه خسته د وینې لاړی، چې ماته دا ډیر مشکل وه. په دې چهارشنبه دغه وکړه چې بل چهارشنبه ستا د اعدام وخت دی، زما د خولې وروته مار چهارشنبه 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوې؟ فقط چهارشنبه کې بس د اتاق څخه ژړا او فغان سو چې می بی اس می بی اس زه چلته ولاړم ولته خلاص سوې، دغسې چې تاسې م نه پوهېږي زم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشو زه خلاص سوم. زه چې کور ته راغلم په دې صفه زما سړی ناست زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې زمانه یېرېږي، زه ډېر نژدې سوم دوی ونه پېژندلم. ما چې ږغ وکړې دوی چغې کړې ومې لیدل چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي حالت یې څرقم.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. له درنیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنوتی ګن خوانزي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندگی واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه تر سره کړل.
زما اول مکتبونه دی وسم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږم کال کې جوړ کړی دی، اول مکتب دی جوړ کې دل کون دی جون په پېښور کې. بیا مې ملالی لیسه جوړ کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالی ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنری ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی دی، مال څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی، تا ویل دي چې دغه دی وبای وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه تر لاس لاندې وای، ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي، تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ شي کار وکړي. دی اجي راته چې ته کار چې خلاف اسلام دی. بیا نو هغه چیزه تعبیر سم راهم استرالیا ته، همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و ته لیورم مکتب جوړ کی، رادیو می جوړ کړ، پاستالیا غربی کی مؤسس ایم افغانان د اتحادی پاستالیا کی د پرت په شهر کی د مسلمانان د قبرستان غشتنه وکړه غیر اکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي، خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغه سختو شرایطو کې خون کیوا او شاګردانو ته درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه زراغلم، بیا می داد امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې میغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسو اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاگردان ګرد الکوان و خو انجون ته په کورو کې کتابونه ورکول، باز انجون سرونه خریلی او بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب تراسي. بیا مې یو کتابخانه ګه جوړ کړی و، عکسونه د افغانستان د پخوا هغه باد دی هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چارا پور کړی و چې دی داسې عکسونه راوړي دي، او یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15-16 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه، وایي تا داسې یو اتاق مالو ما جوړ کړی دي، ما دا عکسونه ګوره، داس تا ته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و، داسې آباد و داسې فرهنګ مند و دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه، ویل داسې کېږي چې موږ هم راسو په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکړې، بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازې او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په میډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو میډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه می د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمن ایوارډ چې په سپینو زرو دی د امریکای 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا ترلاسه کړې دي. دا میډال چې ویني دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زار شوبا را کړې دي. دا چې ویني چې دا جاپان پاچا را کړې دا هم یو پروګرام و چې موږ جلتات یو میشته پرتللی وو. یو لس مملک اسلامي مملک څخه شزي دعوت شوی وومن ان پالیټکس دا می ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا میډال دي چې کرزي صاحب را کړې دي د سولي. او دا د سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د شوزو کلتوري بهیر دې را کړې وي. ایوارډ بلې دا هم یو ایوارډ چې ته افغانستان د ملي غرزنګ تاریخ څخه مترق رسول دي. دا سه مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خی چاري
آزادي رادیو لوونه تروو.